بله سید سمیع عباس، تاسو ستړي مشي یو بله خپرونه پیل شوه. تر نهو بجو دوام کوي. په دې خپرونه کې د افغان ولسمشر د وروستیو څرګندونو له حاله خبرېږي چې هند ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې کړی دی. افغان ولسمشر یو ځل بیا تاکید وکړ چې د افغانستان ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. دغه راز افغانستان د کارګرانو اتحادیې مسؤلین بیا خبرداری ورکوي چې په تېرو څه باندې دیارلسو کلونو کې د نړیوالې ټولنې د میلیارډونو ډالرو مرستې سره سره په افغانستان کې بنسټیز کارونه نه دي شوي، او همدا علت دی چې نن بیکاري اوج ته رسېدلې. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو، خو لومړی به حمیده هارون عثمان ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هند لري ورځنی رسمي سفر پای ته ورساوه. اجرایی رئیس عبدالله د ناټو له عمومي قمندان سره دا مسله وڅېړله چې څرنګه کیدای شي چې ناټو په افغانستان کې خپل شته پوځي کمپونه او مرکزونه افغان ځواکونو ته وسپاري. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ به د اټومي موافقې په وروستۍ مسودې نن سهار په نیویارک کې خبرې پیل شي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هند لري ورځنی رسمي سفر پای ته ورساوه. په نوې ډیلي کې تیره ورځ اشرف غنی د کابل پر لور تر روانېدو مخکې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. دا وایي هغه صلاحیتونه چې موږ لرو د نفاق او حکومت کولو وسیله نه ده، بلکې د اتحاد او یووالي وسیله ده. نو که چېرته نارضایتي وي، آخر ځای د خبرو میز دی. اشرف غنی ویل چې له هغو سره چې د افغانستان ندي، د افغانستان د سیاسي چوکاټ دننه معامله ممکنه نه ده. د هند سفر په ترڅ کې ولسمشر اشرف غنی د هند له جمهور رئیس پرانب مکرجي، صدراعظم نریندرا مودي، د هند د کانګرس د ګوند له مشرې سونیا ګاندي او د دغه هیواد د بهرنیو چارو دفاع، سوداګرۍ او صنایعو او روغتیا له وزیرانو او د هند د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له غړو سره وکتل. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله د ناټو له عمومي قمندان جنرال جان کیمپل سره دا مسله وڅېړله چې څرنګه کیدای شي چې ناټو په افغانستان کې خپل شته پوځي کمپونه او مرکزونه افغان ځواکونو ته وسپاري. د ناټو عمومي قمندان تېره ورځ په کابل کې په سپیدار ماڼۍ کې له اجرایي رئیس سره د خبرو پر مهال وویل چې افغان امنیتي ځواکونه په ځان بسیا شوي او له وسلوالو مخالفانو سره د جګړې او د هغوی د مخنیوي وړتیا لري. عبدالله د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې د ناټو د هڅو مننه وکړه. اجرایي رئیس بیا وویل چې پر دې به سلا مشوره وکړي چې څرنګه د ناټو له شته پوځي مرکزونه او کمپونو افغان ځواکونه کار واخلي او څرنګه افغان دولت ته وسپارل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې په یو وخت د یاغیانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل
موږ په دیارلسو ولایتونو کې یو شمېر بریدوي عملیات لرو. هر چېرته چې تهدید وي، زموږ وسلوال ویاړلی پوځ هلته ځي او هغوی محو او نابود کوي.
دفاع وزارت په داسې وخت کې د تهاجمي عملیاتو خبر ورکوي چې تېره اونۍ وسلوالو طالبانو ویلي وو چې پسرلنی عملیات پیلوي. دفاع وزارت وایي چې طالبانو تیر کال هم د خیبر په نوم د عملیاتو اعلان کړی و او سا کال افغان ځواکونه تر پخوا پیاوړي شوي دي او د یاغیانو د ځپلو توان لري. او دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ به د اټومي موافقې په وروستۍ مسودې نن سهار په نیویارک کې خبرې پیل شي. محمد جواد ظریف ویل په دې خبرو کې به د امریکا، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني د بهرنیو چارو وزیران او مرستیالان له ایراني اړخ سره خبرې وکړي. جواد ظریف ویل دا وایي یو شمېر لفظي مشکلات شته چې له ټولو موضوعاتو سره ارتباط لري. فکر نه کوم چې د حل وړ نه وي. زما په باور دغه مسایل حل کیدای شي او فکر کوم حل به شي. جواد ظریف دا خبرې تیره ورځ په نیویارک کې د اویایمو میلادي کلونو د اټومي پراختیا د مخنیوي تړون ته د بیا کتنې د کانفرانس تر څنګ وکړي. د ایران د اټومي لانجې پر سر د توافق لپاره د جون دیرشمه د ضرب العجل په توګه ټاکل شوې ده. د امریکا سنا جرګې پرون هغه مسوده رد کړه چې د نړیوال اټومي توافق په چوکاټ کې پر ایران د لګول شویو بندیزونو لرې کیدل له دې سره تړي چې ولسمشر باراک اوباما باید دا تصدیق کړي چې تهران د امریکایانو پر ضد د تروریستي اعمالو ملاتړ نه کوي. د تروریزم ضد دغه مسوده د څلور پنځوسو مخالفو او پنځه څلوېښتو موافق رایې سره رد شوه. تر دې یوه ورځ وړاندې سنا یوه بله مسوده هم رد کړې وه چې مخې له ایران سره هر موافقه باید د سنا د دوه درېیم برخې غړو لخوا تایید شي. د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب کار کر وویل دغه په اصطلاح د زهرو جام تعدیلات به د سنا په وړاندې پراته قوانین له خطر سره مخامخ کړي او کانګرس ته به د دې صلاحیت ورکړي چې له ایران سره پر هرې ترلاسه شوې موافقې غور وکړي. د امریکا متحده ایالاتو له ایران څخه وغوښتل چې له دې سره مرسته وکړي چې په یمن کې ښکېلې ډلې د سیاسي خبرو اترو میز ته کښېنوي. دا مسله د امریکا او ایران د چارواکو ترمنځ د تېرې دوشنبې د ورځې په غونډه کې مطرح شوې ده. ایران په یمن کې د حوثي شیعه ډلې ملاتړ ګڼل کېږي چې په مې میاشت کې د یمن پلازمینه سنا تر کنټرول لاندې راوستې او په هیواد کې د یوه پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. له هغه وروسته دغې ډلې جنوب لور ته پرمختګ کړی چې دا مسله د دې سبب شوې چې سعودي عربستان یې په وړاندې هوایي عملیات پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې دا تایید کړه چې د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې ایران د پر حوثي اغیانو له خپل نفوذ څخه کار واخلي او هغوی د خبرو میز ته تشویق کړي. د جاپان صدر اعظم د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د وژل شویو امریکایانو له امله خواشیني څرګنده کړه. د شینزو آبی هرکلی تېره ورځ د کانګرس له لورې وشو. که څه هم د جاپان صدر اعظم د خبرو په وخت د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د امریکایانو قربانۍ یاد کړې خو هغو تیریو ته یې اشاره ونه کړه چې هغه مهال جاپاني پوځیانو په لسګونو زره آسیایي ښځو کړې وې. خو شینزو آبی پر دوهمې نړیوالې جګړې سخته پښیماني څرګنده کړه. دا لومړی ځل دی چې د جاپاني صدر اعظم د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته وینا کوي. د نیپال د زلزلې د قربانیانو شمیر تر 15,000 زیات شو. د نیپال د اطلاعاتو وزیر تېره ورځ د قربانیانو د تازه شمیرې په اړه خبریالانو ته په کاتمندو کې وویل دا وایي تر اوسه یعنې د ورځې تر دریو بجو د ترلاسه شویو معلوماتو له مخې زموږ 15,010 ورونو او خویندو خپل ژوند له لاسه ورکړی. همداراز موږ د ترلاسه کړیو معلوماتو له مخې 10,226 تنه ټپیان شوي دي. د نیپال په مرکز کاتمندو شاوخوا سیمو کې د شنبې په ورځ زلزله وشوه. ملګري ملتونه وایي چې د زرګونو تلفاتو ترڅنګ د دې زلزلې له امله شاوخوا 8,000,000 کسان زیانمن شوي دي. ویل کېږي چې 1,500,000 کسان سمدستي ډوډۍ، دستقاق، کوبه، دوا او خیمو ته اړتیا لري. او وروستی خبر دا چې د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو وویل چې په بلاروس کې باید د ټولو یهودانو څارنه وشي. لوکاشینکا دا خبرې تېره ورځ ملت ته تر خپلې کلنۍ وینا وروسته وکړې او د بلاروس د انټرنټ په ستر چمتو کوونکي یوری سیسر انتقاد وکړه او وویل ما یو کال مخکې غوښتي وو چې په بلاروس کې د ټولو یهودانو نظارت وکړي. لوکاشینکا بیا سیسر ته اشاره وکړه او وویل موږ تر اوسه نه یو توانېدلی چې دا سړی عادي کړو. سیسر له امستردام څخه په تلیفون ازادۍ راډیو ته وویل چې دی نه پوهېږي چې د یهودانو له عادي کېدو څخه مطلب څه دی. یهودان سازمان نه دی. لوکاشینکا پخوا هم د یهودانو پر ضد خبرې کړې وې. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړي بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر یو ځل بیا تاکید وکړ چې د افغانستان ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي او هر هغه څوک چې له حکومت سره سیاسي اختلاف لري باید خبرو ته کښېني.
We've shown through the formation of the government of national unity that we strive for an inclusive policy, not one of exclusion.
په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر وای ولسمشر او اجرایی رئیس باید ژر تر ژره د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د مشرتابه په اړه خپل اختلافات پای ته ورسوي. د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې مسؤلین وایي په تېرو څه باندې 14 کلونو کې د نړیوالې ټولنې د میلیارډونو ډالرو مرستې سره سره په افغانستان کې بنسټیز کارونه ونه شول او همدا علت دی چې نن ورځ بیکاري په هیواد کې اوج ته رسېدلې.
نن کار نشته، هغه کار نه سی وو، هغه خلاص کو. په 14 کلو کې فابریکې وتړلې شوې، تصدیګانې وتړلې شوې، څلوېښت زره کارګران ځان ته کار کوه، هغه مزګار شول.
د فرخوندې د قتل مسله مو هم څېړلې. مسؤلین وایي چې عاملین به د راتلونکې شنبې په ورځ محاکمه شي. او د ژوند په شېبو 19 پروګرام کې په نورستان کې د واده د دود دستور مسله څېړل شوې.
یو لنګ غواده بستری دی زر دی تر وړوکی یو پیالی پوری پلار ټول تهیا کړی وي او عادي کور دپاره هغه دې ناوې سره وړل کېږي د زوم کره.
د ژوند په شیبو کې د پروګرام تر څنګ د اساسي او بشري حقونو اونیس پروګرام هم درته خبرو. د افغانستان ولسمشر وایي د ملي یووالي د حکومت سیاست د حذف سیاست نه دی، خو په دې حکومت کې بهرنیو ته ځای نشته. اشرف غني د هند سفر پر وروستۍ ورځ همداراز وویل چې په افغانستان کې له بهرنیانو سره معامله ممکنه نه ده. بل لور ته اشرف غني هندي پانګوال وهڅول چې د خصوصي سکتور له لارې د افغانستان په ثبات کې مرسته وکړي. د دې څرګندونو تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر د هند درې ورځني رسمي سفر په پای کې په نوې ډیلي کې وویل چې د ملي وحدت حکومت د حذف د سیاست پلوي نه کوي، نو که چیرته سیاسي اختلافات وي هغه باید د خبرو له لارې هوار شي. اشرف غني تیره ورځ کابل ته تر روانېدو مخکې په نوې ډیلي کې خبریالانو ته وویل هر هغه څوک چې زموږ له قانوني حکومت سره د سیاسي دلیل له کبله موافق نه وي باید له سیاسي لارې راوړاندې شي. دا د ذوق موضوع نه ده، دا حتمي ده. موږ دا مسله د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو له لارې څرګنده کړې ده چې موږ د یوه مشمول سیاست پلوي کوو او د حذف طرفدار نه یو. اشرف غني زیاته کړه چې د هر اختلاف پای خبرې دي، د خبرو له لارې قضیه چیرل کیږي او نتیجه اخیستل کیږي. خو افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې په افغانستان کې له بهرنیو ترستانو سره د افغانستان د دولت په چوکاټ کې معامله ممکنه نه ده.
What's the difference between the Taliban and the international networks of terror? The latter.
د طالبانو او د نړیوال ترورزم د شبکو توپیر په څه کې دی؟ د غوړستۍ یو زموش پراتونکو پالیسي کې ځای نه لري. که چیرته دوی د خپلو هیوادو شرایط وزی شولې وي یا د نړیوالې ګډوډۍ د رامنځته کېدو نظریې رامنځته کړې وي، نو موږ باید له دوی سره د افغانستان د سیاسي بهیر له چوکاټه بهر معامله وکړو. د افغانستان اساسي قانون هر افغان ته ځای لري، خو نورې تروریستي ډلې موږ ټولو ته تهدید دی. د افغانستان ولسمشر د هند سفر پر مهال د هندي دولتي چارواکو تر څنګ د دغه هیواد د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لغړیو سره وکتل او هغوی ته یې بلنه ورکړه چې د ترکمنستان د ګازو او د افغانستان د ګازو د لیږدېدو لپاره د سیمنټو او کیمیاوي صنعت په برخو کې همکاري وکړي. اشرف غني وویل د ترکمنستان ګاز تیار دی، که چیرته موږ لاس په کار نشو نو له لاسه به یې ورکړو. افغان ولسمشر زیاته کړه زه تاسو ته د ګازو د لنډې لارې وړاندیز کوم. صدراعظم نریندرا مودي هم له دې سره دلچسپي لري. اشرف غني وویل د هند خصوصي سکتور د یوه کلیدي همکار په توګه کولی شي چې افغانستان په یوه تولیدي مرکز بدل کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي ولسمشر او اجرایي رئیس باید ژر تر ژره د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د مشرتابه په اړه خپل اختلافات پای ته ورسوي. فرانس مایکل ملیبن له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د انتخاباتو اصلاح یو مهم اصل دی او د ملي وحدت حکومت مشران باید ورته ژمن پاتې شي. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د مرستو په ترڅ کې په دې هیواد کې له ترسره شوو انتخاباتو سره هم مالي مرستې کړې دي. د اجرایي ریاست مسؤلین بیا وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د مشر په اړه توافق شوی او ډیر ژر به اعلان شی او کمیسیون به هم په کار پیل وکړي. تفصیل د اسدالله الدین په رپورت کې.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون له جوړېدو دا د سباندې یو میاشت وته، خو تر اوسه یې هم کار نه دی پیل کړی او حتی د رهبرۍ په اړه یې هم د ولسمشر او اجرایي رئیس اختلافات نه دي حل شوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر همدې ستونزو ته په کتو وایي چې یاد کمیسیون باید ژر تر ژره په کار پیل وکړي او د انتخاباتو په سیستم کې بنسټیز اصلاحات راولي. فرانس مایکل ملیبن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د راتلونکو انتخاباتو د ښه والي لپاره د انتخاباتي سیستم اصلاح کول یو اړین اقدام دی.
دا یو اړین جز دی چې د انتخاباتو پر بهیر باید د خلکو باور بیرته ژوندی شي او راتلونکي انتخابات د تیر په شان نه وي. زه په رښتینې توګه دواړه لوري دې ته هڅوم چې ژر تر ژره د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشرتابه پوښتنه حل کړي. مونږ په دې کوم نظر نه لرو چې څوک باید د دې کمیسیون مشر شي، خو ښه ده چې دواړه لوري د خبرو لارې یوې ښې نتیجې ته ورسیږي.
ملبن وویل چې دوی به د اړتیا په صورت کې له دې کمیسیون سره تخنیکي مرسته هم وکړي. ولسمشر اشرف غني د نوې لمریز کال په لومړیو کې د یو فرمان له مخې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون جوړ کړ او 15 غړي یې ورته وټاکل، خو هغه مهال اجرایي مشر عبدالله عبدالله وویل چې د کمیسیون د مشر په اړه ورسره چې د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی و مشوره نه وشوه. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون جوړولو د انتخاباتو د کمیسیونونو غبرګونونه هم له ځان سره درلودل او د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مشرانو دا کار غیر قانوني بللی دی. په همدې حال کې د اجرایي ریاست یو ویاند آصف آشنا وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشر پر سر توافق شوی او ډیر ژر به رسمن اعلان او کمیسیون به کار پیل کړي.
له نیکه مرغه د خبرو له لارې هغه ملاحظات حل شوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشر د څرنګوالي په اړه و. دې څوکۍ ته کس ټاکل شوی، په نږدې ورځو کې به دغه کس رسمن معرفي شي او له دې سره سم به کمیسیون خپل کار پیل کړي.
ښاغلي آشنا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې کس نوم وانخیست، خو له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې یا اکسین مشر جانداد سپینغار د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مشري ته ټاکل شوی دی. په داسې حال کې چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون یو شمېر غړو له دې وړاندې ویلي چې دوی په خپلو چارو کې اجرایي صلاحیت نه لري، خو د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې دا کمیسیون باید خپلواک وي او چارواکي پکې له هر ډول لاسوهنو ډډه وکړي.
چی خواهد شد وچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کل تنظیمای زور از جبیش
و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره جی پا افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی است که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری ازادی رادیو نه واورئ.
په دې پروګرام کې نن د افغانستان پر روان سیاسي وضعیت خبرې کیږي. د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې مسؤلین وایي په تیرو څه باندې دیارلسو کلونو کې د نړیوالې ټولنې د میلیارډونو ډالرو مرستې سره سره په افغانستان کې بنسټیز کارونه ونه شول او همدا علت دی چې نن ورځ بیکاري په دې هیواد کې اوج ته رسېدلې ده. د افغانستان د صنفي اتحادیې د مرکزي شورا غړو پرون په کابل کې د کارګرانو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت جوړې شوې غونډه کې دغه راز پر حکومت انتقاد وکړ چې د کارګرانو ژوند ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. خان محمد سین پرې رپورټ لري.
د افغانستان د صنفي اتحادیو مرکزی شورا په دې نظر ده چې له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو له مرستو سره سره د هېواد د کارګرو په ژوند کې کوم بدلون رامنځته نه شو. د دې شورا غړو دا خبرې د سه شنبې په ورځ په کابل کې د کارګرو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې غونډه کې وکړې. د دې شورا مشر کاکوجان نیازی وویل چې په وروستیو دیارلسو کلونو کې د وزګارو خلکو لپاره بنیادي کارونه ونه شول او همدا علت دی چې ورځ په ورځ په هیواد کې د وزګارو شمیر زیاتیږي او که تدابیر ورته ونه نیول شي دا وضعیت به په یوې لویې ستونزې واوړي.
نن کار نشته، هغه کار نه سی و هغه خلاص کړ. په دیارلسو کلو کې فابریکې وتړلې شوې، فسادګانې وتړلې شوې، څلوېښت زره کارګران ساده کار کوه هغه وزګار شول. بنیادی سرمایه گذاری ونسوا دریز را فابریکونا سلویخ فیصد فعال ندی. من غالو دی دولت نا سی فابریکی جوڑی کی سی کسان که کارو کی.
پا جوڑی غونده که ده مختلف و سیمفی اتحادیو پسلگون و غلیو گدون کرده و ویناوالو دا هم وبل پا هیواد که نن سبا ده وزگار و شمیر سبان ده سلور میلیون و ترسیگی او هر کال د دولسم ټولګیو په لزګونو زره فارغان چې په هنتونونو تلار نمومي هم په دې شمیره ورزیاتیږي. زینو کارګرانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په میاشت کې دومره پیدا کوي چې یوازې چای او وچه ډوډۍ پرې خوړلی شي. د عبدالرحمن په نامه یو کارګر ازادي راډیو ته وویل
زه دغه دولت نه راغواړم د اشرف غني او د رئیس صاحب اجازه نه چې مونږ د ټولو کارګرانو مونږ غږ پورته کوو چې مونږ معاش لږ توجه وکړي. قیمتي زیاته سوی ده صاحب، یا واره چې مونږ وړه اخلو د غوړ ته ونه رسېږو او که غوړ غوړ د وړو مونږ ته نه رسېږي. څلور زره د میاشتې کرایه ورکړم او مونږ معاش ده پنځه نیم زره په یو نیم زر په خدای مونږ ګزاره کوو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال حسامالدین همرا د کارګرانو ستونزې تایید کړې، خو ژمنه یې وکړه چې د دوی د تنخواګانو لوړولو او نورو امتیازاتو ته هڅې جاری دي.
وزارت کار امور اجتماعی من حیث یک شریک قابل اعتماد
د کار او ټولنیزو چارو وزارت ستاسې د یو باوري شریک په توګه له تاسو سره ولاړ دی او تل هڅه کوي چې د قانون په چوکاټ کې ستاسې ټول مادي او معنوي حقوق او امتیازات تاسې ته درکړل شي.
د کارګرانو نړیواله ورځ له نهه نوي کلونو راهیسې هر کال د می د میاشتې په لومړۍ ورځ په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي. کارپوهان وایي په افغانستان کې بیکاري په یوې لویې ستونزې اوښتې او که دولت ورته تدابیر و ننیسی د هوا ډیره خلق او ځوانان به یا د مخالفینو پر لیکو ورګټ شي یا به په مخدر و مواد روغ دی شي او یا به په غیر قانونی کارونو لاس پورې کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
و مورد چې د افغانستان د کارګرانو د اتحادیې مسؤلین وایي په تېرو څه باندې 14 کلونو کې د نړیوالې ټولنې د میلیارډونو ډالرو مرستې سره سره په افغانستان کې بنسټیز کارونه نه دي شوي او همدا علت دی چې نن ورځ بیکاري په هیواد کې اوج ته رسېدلې ده. په افغانستان کې د بیکاری د ستونزې د لرې کولو لپاره د افغانستان د ملي یووالي د حکومت مشرانو ژمنه کړې وه چې یو شمیر په افغانستان کې د یو شمیر کسانو لپاره به په هیواد کې دننه کارونه پیدا کوي او ځینې نور به بهرنیو په تېره بیا خلیج هیوادونو ته د کار لپاره استوي.
میرویس زه مکران کې اوسېږم. وروره دغه د عربستان سعودي چې دغه خلکو ته کار زمینه مسئله دی، دغه چې دولت مسئله ده کې ورته چې دلته یو دوه پنځه فابریکې جوړې کړي دا وطن جوړ شي، دا خو تر څو به مونږ د خلکو د ډوډۍ خورو تر څو به د خلکو په هغه وسوږو چې نو علاوه ودرېږه وړي عربستان ته وړي وړي بر چېرته تر څو به دا مسافریت دي. نو وایي د کور ګټه د لاهور ګټه ده، باید چې باید زر تر زر اقدام وکړي تر څو به دا در په درې ده د خلکو.
داسې ده چې د عربستان په باره کې مونږ ملک عربستان سره اسلامي ملک ده، مونږ ملک ته ضرورت ده، باید غریب خلک یې عرب ته لاړ شي، کار وکړي، په حلاله مزدوري پیدا کړي. ملک کې اوس د مونږ بېروزګاري ده، کار نشته، ځوانان همدغسې تعلیم والا خلک بېکاره ګرځي. دا چې عربستان مونږ سره داسې هغه وکړي او د مونږ کاریګر هلته بوځي کار ورته ورکړي، په دې باندې مونږ خوښمن یو لاړ ده شي، دا ډېر ښه کار.
افغانان چې پاکستان ته ځي یا ایران ته ځي، اول ته زورول کېږي چې خپل سعودي عربستان چې دا وایي چې یاره دوی دې راشي دلته د کارونه وکړي یا به وظیفې ورته، دا خو ډېر ښه اقدام دی، دا خو ډېر ښه کار دی.
د څو تنو افغانانو نظرونه مو واورېدل. ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی ده چې د فرخوندې د وژلو د عاملینو لومړنۍ محاکمه د شنبې په ورځ پیل شي. د کابل درېمې حوزې د ابتدایي محکمې عمومي رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې مسلې تاکید وکړ چې په دې قضیه کې به عدالت تامین کړي. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي له افغان حکومت غواړي چې د فرخوندې په قتل کې د شپږو نورو تورنو کسانو د نیولو لپاره هم جدي هڅې وکړي. په دې اړه ناجیه صافی تفصیلي رپورټ لري.
ورسته له هغې چې لوی څارنوالۍ د فرخوندې د قتل دوسیه محکمې ته ولېږله، دا مهال د کابل د درېمې حوزې د ابتدایي محکمې چارواکي وایي چې د راتلونکي شنبې په ورځ به د دې قضیې د عاملینو لومړنۍ محاکمه وشي. د درېمې حوزې د محاکمو عمومي مشر قاضي صفي الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې دغه محاکمه به علني وي او هڅه به وکړي چې عدالت پکې په پام کې ونیول شي.
کوم صورت دعوا چې ترتیب شوی په دې کې 19 نفره پولیسان د حوزې دو په شمول د عامر حوزه مدیر جنایي و افراد اشخاص مختلف د مسئولین د حوزې پولیس او دیرش نفر مختلف خلق به چې په دې موضوع کې متهم دي. امید لرو چې د شنبه په ورځ جلسه علنی افتتاح شي له خیره. ټول هموطنانو ته اطمینان ورکوو چې په دې موضوع کې چې څوک مستقیم یا غیر مستقیم لاس ولري، هغوی انشاءالله چې مونږ د قانون منګله ته سپارو.
نوموړي همدارنګه وویل د هغو حکومتي کسانو نومونه به هم افشا کړي چې د فرخوندې د وژلو پر مهال یې بېغوري کړي. ښاغلي مجددي تر دې مخکې ویلي چې د فرخوندې په دوسیه کې موظف څارنوال د یو شمېر کسانو په برخه کې مصلحتونه په پام کې نیولي دي. لوی څارنوالۍ د دوشنبه په ورځ د فرخوندې د وژنې په پیښه کې د ښکېلو 9 کسانو دوسیې اړوندې محکمې ته ولېږلې. د ولسي جرګې غړي شینکی کډوخیل بیا ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې تر شا سیاسي انګیزې باید یوې خواته شي او د پیښې اصلي عاملین ونیول شي.
د شپږ نفره چې مستقیم په قتل کې لاس درلوده اوس پټ شوي دي، مخفي دي. موږ باید هغه سیاسي انګیزه چې د دې قتل شاته پټه پاتې ده هغه تر اوسه پورې پیدا شوې نه ده. اما هغه جرمي حالت کې کوم چا چې غفلت کړی یا خپل صلاحیتونه استفاده نه ده کړې هغه په دوسیه کې شته، باید هغوی مجازات شي. هغه اصلي انګیزه د قتل اوس هم نامعلومه پاتې شوی.
په همدې حال کې د بلخ د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر عبدالرزاق قادری هم د چهارشنبه په ورځ په یو خبری کنفرانس کې د فرخوندې د قتل په تور د یو تن د نیولو خبر هم ورکړ. ښاغلی قادری وویل چې نیول شوی دېرش کلن ځوان حسیب نومیږي او د مزار شریف د شپږمې حوزې له مربوطاتو څخه نیول شوی. فرخونده له نن څخه دوه څلوېښت ورځې وړاندې د قرآن کریم د سوځولو په تور د کابل ښار په شادو شمشیره زیارت کې د یو شمېر کسانو لخوا تر وهلو ټکولو وروسته ووژل شوه. یو شمېر مدني ټولنې افغان حکومت او عدلي او قضایي ارګانونو څخه غواړي چې د فرخوندې په دوسیه کې عدالت تامین کړي او هغو کسانو ته سخته سزا وټاکي چې په دې برخه کې ښکېل دي. په راپور کې مو واوریدل چې ټاکل شوې د شنبې په ورځ د فرخوندې د وژلو په تور د نهه څلوېښت کسانو د دوسیو په اړه لومړنۍ محاکمه ترسره شي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم ټینګار کوي چې په دې قضیه کې باید هیڅ ډول معافیت نه وي. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار په دې اړه وویل
دا صلاحیت دی چې چېرته په دوسیه کې کم مسائل کمبوتات دي ولري هغه د سانوالۍ په طریقه باندې د هغوی په لاس باندې تکمیل کړي او د وروسته د تکمیل نه په دغې باندې کار شروع کړي او په هغه حالونو کې چې د عدلي نظام دپاره شته او بخصوص د اولې محکمې دپاره او د دویمې محکمې او د درېمې محکمې دپاره د هغې په حدودو کې د قانون مطابق هغه کسانو ته چې په دغه قضیه کې تورن دي جزا واوري او عدالت په بهتر شکل باندې په دې قضیه کې تدبیر کړي. انشاءالله موږ هم دا قضیه د نظر لاندې لرو تر څو په صحیح توګه کې عدالت په دې قضیه کې تعمیل شي. چاته چې کوم جزا منصوب کېږي هغه باید وګوري ځکه تنه دلته خپل فعالین چې په دې جرم کې شرکت کړی دي او دي څوک چې تحریک کوونکي دي هغوی ته د دې جرم دي څوک چې اعمال د وظیفوي نه ده کړی وظیفه یې خپله نه ده اجرا کړې یا یې تعلل کړی دی دغه ټول موارد باید په پولیسو کې موجود وي تر څو د جرم په اندازه باندې او د هغې په معادلت کې جزا د قانون مطابق ورته واورول شي.
د فرخوندې د وژلو د عاملانو لومړنۍ محکمه به په راتلونکې اونۍ یعنی د شنبې په ورځ ترسره شي. ستاسې غوښتنه څه ده؟
قاعدتا باید علني دایر شي. عدالت ډېر مهم دی په دې قضیه کې چې په صحیح توګه اعمال شي. په هغه صورت کې د خلکو باورمنتیا په عدالتي نظام باندې ډېره پیاوړې کېږي او استقلال د قضا باید مراعت شي او دې ته احترام وشي چې هغوی خپل قضاوت د قانون مطابق او د قانوني صلاحیتونو مطابق وکړي او هیڅ نوع تخفیف او معافیت په دې قضیه کې باید موجود نه وي. که چېرته عدالت عدالت ته انحراف ورکول کېږي بلخوا رجعت کېږي په دې قضیه کې نو په هغه صورت کې به د خلکو د اعتراض او د هغو له ګوته همیشه دغه مسلې ته نیول کېږي په دغه دوسیه کې چې کوم مسایل وو چې عدالت یې په ښه طریقه باندې په دې قضیه کې ممکن نه کړ او عملي نه کړ.
له دې سره یو شمېر عام وګړي هم د فرخوندې په قضیه کې د عدالت غوښتنه کوي. د کابل ښار د یو شمېر اوسیدونکو نظرونه هم اخلو.
ستاسو له پیغامونو نه
د فرخوندې د قتل مبارکې زه باید دومره ووایم چې هغه خلک چې د دې په قتل کې لاس لري په هر سویه کې د هر چا سره کې ارتباط لري خان باید په ټولو باندې یو ډول تطبیق سي او دا خلک ژر تر ژره په جزا ورسي.
زما نوم فرید دی د کابل یو تن اوسیدونکی د فرخوندې قضیې باره کې داسې نظر ورکوم چې دا چې تر اوسه پورې بررسي شوې نه ده حتما د مقامات لاس ده په دې کې او له دولت نه جدا داسې تقاضا لرمه چې د امیر د حوزې زوی که د قمندان زوی که د والي زوی یو شان په قانون تطبیق شي او په کیفر د اعمال ورسیږي.
یو تن اوسیدونکی د کابل د ښار څخه یم. د فرخوندې د قتل په ارتباط باندې زما نظر داره چې هر هغه څوک چې په دې جرم باندې لاس پورې کړی هغه باید مجازات شي. هغه که هر څوک وي که په هر موقف کې که د قمندان وي که غریبي که خان وي باید په یو سان باندې په دې باندې قانون تطبیق شي او عدالت ښه تعمین شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
زبی اڅک زید له هلمند څخه لیکي اشرف کني چې هند ته تللی دی، دا ډیر ښه کار کړی دی او باید چې په درنو وسلو د پولیسو د سنبالولو لپاره له هندي چارواکو سره خبرې وکړي، ځکه چې اړتیا ورته لرو. سید سمی عمر له نورستان ولایت نه لیکي چې هند د ولسمشر سفر به لاسته راوړنې ځکه ونه لري چې د ملي یووالي حکومت له جوړېدو تر اوسه په داخل د حکومت کې کوم مثبت بدلون نه ترسره کیږي. شفیق الله هلمندوال بیا له هلمند څخه لیکي د ملي یووالي له حکومت څخه مهیله ده چې ژر تر ژره دې نور دولتي چارواکي هم په دندو ګماري او په دې اړه دې بیړنۍ اقدام وکړي تر څو د ناامنۍ مخه ونیول شي. اتنی می بچی دی یو زل بیا حمید هارون عثمان توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هند د ورځنی رسمي سفر پای ته ورساوه. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کمپل سره دا مسله وڅېړله چې څرنګه کیدی شي چې ناټو په افغانستان کې خپل شته پوځي کمپونه او مرکزونه افغان ځواکونو ته وسپاري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې په یو وخت د یاغیانو پر ضد عملیات پیل کړي. دفاع وزارت په داسې وخت کې د تهاجمي عملیاتو خبر ورکوي چې تېره اونۍ وسلوالو طالبانو ویلي وو چې پسلنی عملیات پیلوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د تهران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ به د اټومي موافقې په وروستۍ مسودې نن سهار په نیویارک کې خبرې پیل شي. د امریکا سنا جرګې پرون هغه مسوده رد کړه چې د نړیوال اټومي توافق په چوکاټ کې په ایران د لګول شویو بندیزونو لرې کېدل، له دې سره تړي چې ولسمشر اوباما باید دا تصدیق کړي چې تهران د امریکایانو پر ضد د تروریستي اعمالو ملاتړ نه کوي. د بل خبر لمخه دی امریکا متحده ایالاتو له ایران څخه وغوښتل چې له دې سره مرسته وکړي چې په یمن کې ښکېل ډلې د سیاسي خبرو اترو میز ته کښېنوي. د جاپان صدراعظم د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د امریکایانو د وژل کېدو له امله خواشیني څرګنده کړه. د نیپال د زلزلې د قربانیانو شمیر تر 5000 زیات شو. دغه زلزله د شنبې په ورځ د نیپال په مرکز کاتماندو او شاوخوا سیمو کې وشوه. او د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وویل چې په
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانا کښته کې غواړي بیا یې ولولي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ په انټرنیټ کې د افغانستان سیمې په اړه نور مطالب لوستلی او کتلی شئ، او دغه راز په انټرنیټ کې ویډیوګانې هم لرو، کولی شئ وګورئ. د انټرنیټ له لارې د ازادي رادیو خپرونې هم صاف او واضح اوریدلی شئ. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې په نورستان کې د واده د دود دستور په اړه خبرې شوې دي.
یو لنګه غوا ده، بستري دي، د ظرف دي، تر وړوکۍ یو پیالې پورې پلار ټول تهیه کړی وي. یو عادي کور دپاره هغه د ناوې سره وړل کېږي د زوم کره.
او د اساسي او بشري حقونو په اونیز پروګرام کې مو د بشري حقونو وضعیت څېړلی دی. خو تر دې مخکې په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي په کوم وضعیت کې ده؟ په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي وده کړې، دا خبره فریډم هاوس په خپل نوي راپور کې کړې او علت یې همدا ښودلی چې د نورو هیوادونو په نسبت په افغانستان کې یو مستبد حکومت نشته چې د ژورنالیستانو پر فعالیت سخت محدودیتونه وضع کړي. نور تفصیل د سلطان محمد سرور په راپور کې اوري.
فریډم هاوس وایي په افغانستان کې په تیره یوه لسیزه کې د مطبوعاتو د ازادۍ پر لور یو څه پرمختګ شوی دی. په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې زیاتو مطبوعاتي خپرونو فعالیت پیل کړی چې لږ تر لږه د دغه هیواد خام پرمختګ څرګندولی شي. د فریډم هاوس څېړونکې ایلن ایګیکیان په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
does remain a place where you know you have to contend with the fact that
Afghanistan da nare ba hagui wado ki da che da matbuat o azadi aw da khabar yalan o da haqun o da khonditob la para piawri idare pakshin nasta khula di amala che padi hewat ki yow der piawri hukumat nasta shadid dawlati bandizuna nas lagedalai aw journalistan haga si tar bandiz aw tahdid ne dilandila ka pa iran ki chile dal keje no zawai laisam che da di ru piawro idaro aw hakim system nashtwali da matbuat o yow sa azadi ta laqan
as if I would say that's kind of like the lack of you know strong structures and institutions kind of leaves a bit more room and freedom.
Ellen Egekian wo wel che de nari yawaz swarless pasalo ki khalak padas hi wadu ki usi che halta azadi khwandi di خپلواک نظرونه اوریدل کیږي او آزادو معلوماتو ته د خلکو لاسرسی شته، د ژورنالیستانو ملاتړ کیږي او حقونه یې خوندي دي. د فریډم هاوس پر رپورت کې ویل شوی چې په تیر یو کال کې د نړۍ تر ټولو آزاد هیوادونه چې مطبوعاتو خپلواک کار پکې کړی او د ژورنالیستانو حقونه په نسبي توګه پکې خوندي وو، ناروې او سویډن او په عمومي ډول د شمالي اروپا هیوادونه دي. خو د فریډم هاوس رپورت وایي چې په تیر کال کې هند او چین چې په ګډه د ټولې نړۍ د نفوس دریمه برخه جوړوي، په هغو هیوادونو کې وو چې د دوی د اصولو پر اساس د معلوماتو لپاره آزاد او د خبریالانو لپاره مسؤل نشي ګڼل کېدلی. نو له دې امله د دوی په رپورت کې ویل شوي چې د نړۍ تر 80% زیات خلک په هغو هیوادونو کې چې د مطبوعاتو آزادي په بد حالت کې ده اوسیږي. په رپورت کې ویل شوی چې تیر کال د بیان آزادۍ د نړۍ په 300 هیوادونو کې ډیره محدوده شوې چې آذربایجان، سربیا او عراق څو عمده بیلګې دي. فریډم هاوس دغه نړیوالې څارونکې ډلې چې له امریکا فعالیت کوي د نړۍ لس هیوادونه په هغه لیست کې شامل کړي چې د مطبوعاتو آزادۍ یې په بېساري ډول د محدودیت ښکار ګرځېدلې. د لیست په سر کې د آذربایجان، سربیا او عراق نومونه دي. ایران، ترکمنستان، ازبکستان، د روسیې له لوري الحاق شوې کریمیا او بیلاروس هم په هغو لسو سیمو کې دي چې د بیان پر آزادۍ بندیزونه پکې زیات شوي او د زیاتو خبریالانو سره ناوړه چلند پکې شوی دی.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ایم اس 813 شمېرې ته واستوئ. د یو اس ایم اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمېره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبریال لپاره.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو په درمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.6 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د 23 ماده په اړه بحث کوو. زموږ سره په سټوډیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د حقوقو د که مسؤل محمد اسعد صافی ملمدی. صافی صاحب محترم شرغلست،
ډیره مننه زهم په خپل وار د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
صافی صاحب، که په دې اړه معلومات راکړي چې د افغانستان د اساسي قانون په 23 ماده کې څه ویل شوی دی؟
د اساسي قانون 23 ماده د علم او فرهنګ، ادب او د هنر په مورد کې ده چې دولت باید په دغه مواردو کې اغیزمن پروګرامونه ولري او همدارنګه دولت مکلف دی چې د مخترع، مؤلف او د کاشف حقوق باید تضمین کړي او هغه د علمي تحقیقات په مختلفو برخو کې د دې څخه حمایت وکړي، ملاتړ وکړي او د دې د علمي تحقیقاتو له نتایجو نه اغیزمنه ګټه واخلي او د دې ته د قانون په رڼا کې عمومیت ورکړي ترڅو د دغه تحقیقاتو نه اغیزمنه ګټه واخیستل شي.
تر اوسه پورې دغه ماده څومره تطبیق شوې ده؟ یعنی عملي جنبه تاسو څنګه ارزوئ؟
نه یوازې د اساسي قانون وسلوختمه ماده، بلکې ډېر داسې ماده نور هم شته چې د اساسي قانون کې ډېر ښه صراحت موجود دی، مګر عملي جنبه هغه څه چې څنګه چې لازمه ده، عملي جنبه یا اجرایي جنبه ضعیفه ده. د مثال په ډول د اساسي قانون د علم او د تعلیم په برخه کې هم صراحت لري، وایي چې تمام ابتدایي زده کړې حتمی او اجباري دي، مګر کله که دغه نه عملی کیږي یا څوک د دغه معنی ګرځي، د دغه لپاره اجرایي جنبه یعنی څه باید ورته وشي، کومه جزا ورکړ شي، دغه سه په عادي قوانینو کې دغه ته بیا توجه نه ده شوی، یا وایو چې مسکن لتعرض مسئون ده یا ملکیت لتعرض نمسئون ده کلا چه که پا دغه مسکن یا پا ملکیت بانده تعرض کیگی بیا پا عادی قوانینو کیا ده جزا پا قانون که دغه لپاره یا و تضمین نده موجود تضمین یعنی ده چه معایده ورتنش تا جزا ورتنه ده تا این شوه منگا تمام ورز پا رادیوگانو که او رو چه چوک باید پدیزه ای که دغون از مکی غصب شوه دلتا ده از مکی غصب شوه مگر دغه غصب ده پاره د جزا په قانون کې چې څوک د چا ملکیت غصب کی کوم مواد مشخص نشته همدارنګ په دې ماده کې د مؤلف او مخترع حقوق ته اشاره شوی ده چې دا دولت مکلف ده چې دا تضمین کی او که څه هم مخترعین مونږ ډیر کم لرو کدره شو مؤلف ته چې مؤلفین زیات لرو دغه د مؤلف حقوق هم که څه هم په دغه مورد باندې یو قانون هم شته ده چې مؤلف دغه حق لري ده حق لري مګر دغه حق د نقص په صورت کې چې څه باید وشي د جزا په قانون کې باید مواد موجود وي او د دې اساسي قانون مطابق یو تعداد مواد په اساسي قانون کې زیات شوی وي او کوم مواد چې د اساسي قانون سره په تضاد کې واقعي هغه باید تعدیل شي ولې لبد مرغه چې په عملی باندې ډیره کمه ده یا وي چې د مختاري حقوق باید دولت مکلفات لري چې تضمینی کې مونږ یو تاسو ټول افغانستان باید د صدیق مختاري له نوم سره چې غت تخلص مختاري او ټول په دغه نوم باندې پیژنده کله چې مونږ په کمیسون کې د یو ځل راغې او شکایت یو چې زه دغه اختراعات لرم او دغه اختراعات لپاره ما ته ځینې اسانتیاوي په کار دي ځای راته په کار دي وسایل راته په کار دي چې دغه زه عملی کوم او کنه زما دغه هغه نوښتونه نور خلک ګټه اخلي په دغه مورد باندې مونږ مکتوبونه ورکړې اداري امور ته او کسه هم د په کراتو ادارات ته تلو مګر دغه ماده ته چې مونږ ګورو عملی جنبه نه درلودل چې دغه زمينه نه مسایل دغه وسایل ته په اختیار کې نه ورکول کېدل چې څنګه د خپل نوښتونو نه استفاده وکړي دولت هغه مسؤل ارګانونه چې کومه اداره چې مسولیت لري چې دا به تشویق کړي وي او د دل نوښت نه او اختراع نه استفاده کړي وي نه ده شوی یعنی عملی جنبه دغه ماده ډیره کمه ده هله ده چې حکومت او هغه څوک چې مکلف دي په عملی کولو کې توجه وکړي او محققین مؤلفین مخترعین ما هغه کوم اندازه باندې چې موجود دي دې ته باید زمينه مساعد شي چې د پاره ما فکر باندې خپل کارونه وکړي او خپل نوښتونو ته نور پرمختګ ورکړي او تشویق شي نور هم وګړي چې خپل کارونه کې کوشش وکړي چې نوښت رامنځته کړي نوي شیان رامنځته کړي کشفونه وکړي د دولت له مکلفیتونو ده چې وسلوخته ماده په دې باندې تاکید لري
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بشتا سکره وخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرل چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکرم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور مو د حکومت څخه خواهش لرو چې مون د وو باندې بس لاس
وکړي فکر چې محکمې
له خوا آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د ورستې پښتنې په توګه د دې مادې د لا شامل کېدو لپاره څه کول پکار دي
د دې لپاره چې دغه ماده د اساسي قانون عملی بڼه پیدا کړي باید په عادي قوانینو کې د ځای ورکړ شي کچېره سوق دی مؤلف حقوق تر په خولاند کې د دې تبه جزا ورکړ شي یو مؤلف د پټیر ضمانت باندې یو کتاب لیکي دغه کتاب نشر کوي خبرې مګر بل وخت ګوري چې بدون دې نه چې خبر شي په خپل سر باندې یو څوک د کتاب بیا تجدید چاپ ته ورکړي بیا چاپي په بازار کې خرڅيږي مګر د دې نه څوک پختره نه کوي ځکه چې کچېره ته پختنه وشي نو په قانون کې دته دا حق لري چې دته دا حق ورکړ شي دا حق محفوظ دی چې دا دې حق لري چې بدون دې نه څوک دا کتاب خپور نه کی خرڅ نه کی مګر کله چې خرڅي سبا درسره وشي په دغه مورد باندې باید د جزا په قانون کې ورته متخلفینو ته جزا ته ان کې چې دغه معنوي حق دی یو یو شخص چې دغه زحمت استلی یو کتاب لیکلی یو څه من سره اوسېدی دغه تلف نه کی تله چې جزا دی یو څه لپاره موجود نه هر څوک دغه ماده نه د حق نه سرغړونه کوي او هغه حق تر پښو لاندې کوي
صفای صاحب ډیره مننه کور مودان
له تاسو نه هم مننه کور مودان
قدر من اوریدونکو دا وزمر د دې اونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او په لې شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازي اوریدلې سي تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو مرسته
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
دو او دی پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوره سرمون
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
جوان پاشبوکی
جوراون کی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې تاسو به په ډیرو ودونو کې شرکت کړی وي د بیلابیلو سیمو د خلکو د ودونو د دود او دستور څخه خبر یاست داسې څوک به مو هم لیدلی وي چې په واده کې د خسرګنۍ له درنو رواجونو شکایت کوي او داسې به هم وي چې هغوی د ډیرو ډالیو په ورکړې سره خپل لور له کوره په ډیرې خوښۍ سره باسي په هر حال هر قوم پوه شو د هغوی دود خو موږ نن غواړو د نورستان ولایت د اوسیدونکو د واده له دود او دستور سره مو آشنا کړو هیله مند یو چې له ما محبوب شاه محبوب او وږمې رشیدي سره دا ژوند په شیبو کې خپرونه تر پای پورې واورئ
درنو اوریدونکو نورستان د افغانستان له شمال ختیځو ولایتونو څخه دی دا ډیره تاریخي سیمه ده او په مختلفو دورو کې په بیلابیلو نومونو یاد شوې ده د جغرافیایي موقعیت له مخې نورستان غرنۍ سیمه ده په پخوانیو زمانو کې دا سیمه د کافرستان ترڅنګ د بلور یا بلورستان په نومونو هم یاد شوې ده په 1340 لمریز کال کې د افغانستان پاچا امیر عبدالرحمن خان تر نظامی عملیاتو وروسته دغه سیمه ونیوله په هغه زمانه کې هم د سیمه د بلورستان او کافرستان په نومونو یادیده وروسته د دې سیمې ټول خلک مسلمانان شول او اوس د سیمه د نورستان په نامه یادیږي د دغه سیمې اوسیدونکي اوس د هېواد د یو شمېر نورو سیمو په پرتله ځانګړي دودونه او رواجونه لري چې موږ نن د یادې سیمې د واده پر دود غږیږو د نورستان ولایت د برګ مټال ولسوالۍ اوسیدونکی سلیمان نورستانی وایي په نورستان ولایت کې چې کله د کوژدنې مراسمو څخه څه موده تېره شوې وي نو د نجلۍ پلار د هلک له پلار څخه ځینې څاروي د تویانه په توګه اخلي او د واده مراسم شروع کوي
واده په نورستان کې په عموما دوه ورځې اجرا کیږي یوه ورځ د پلار کره او دومه ورځ د زوم کره اول ورځ پلار هر مصرف چې کوي خپل پلار به کوي او زوم هیڅ دلته کوم مصارفو کې دغه نه لري ونډه نه لري دوم ورځ د داماد نوبت ده داماد خپل عروسی کوي او دوه ورځونه اضافه د محفل دوام هم نه کوي د پلار کور نه چې د خپل ناوې اوباسي وړي دغه ځای کې د مالیده په نوم باندې یو څه شی په دې دیګونو کې ډکوي او د عروس سره وي او عروس سره هغه جیزونه چې په کابل کې جیز ویل کېږي او په نورستان کې هم د پلار د خوا نه تهیه شوي مالونه دي. یو لنګه غوا ده او بستری دی ظرف دی هر څه تر وړوکی یو پیالې پورې پلار ټول تهیه کړی وي یو عادي کور دپاره هغه دې ناوې سره وړل کېږي د زوم کره او زوم کره چې ورسېږي بیا نو نور دا د ناوې والا نور نه پاتې کېږي هلته فقط نو څو د کود پاره کینی بیا نو خپل کور ته راستنیږي.
د ښاغلي سلیمان په خبره کله چې د نجلۍ د کورنۍ غړي ناوې د هلک کورنۍ ته ورسوي له څو دقیقو وروسته خپل کور ته ستنیږي او ډیر ایسارېدل یو بد شګون ګڼي. دی پر ورا باندې د چارمغزو د شیندلو خبره هم کوي او وایي
غوزانو شیندل دا د غوزانو شیندل په مجموع کې ډیر پخوا نه رواج ده تر اوسه پورې کلی نه یو کلی نه چې بل کلی ته هم وړل کېږي په دې دوه کلیو په منځ کې هم دا د غوزانو شیندل دا عمومي یو رواج دی چې ناوې له خیره سره کور ته ورسېدله دا د اوس د زوم کار دی دلته دا خیرات یا دا واده چې شوی دلته دا واده نه چې خلک خلاص شول نور نو موږ کوم خاص شی د تخت جمې په نوم باندې د یو بل په یا پایوازي په نوم باندې بعضی خبرې بیخي نه لرو او دا هم نه لرو چې دا ناوې د کوره څه وخت ووځي پلار کره څه وخت لاړ شي دوه درې څلور ورځې چې تیر شي بیا نو دا عادي رفت آمد د ناوې د خپل پلار کره کېږي او زوم هم د خپل خزرګنو ته رفت آمد شروع کېږي.
د نوموړي په خبره په نورستان کې د واده په مراسمو کې د شا دوستان د واده کورنۍ ته پسونه وزې او نور څاروي په تحفه کې وروړي او هلته یې حلالوي.
په مجموع کې نورستان دا د لوی لوی خیراتونو یا ودونو کې برنج وریجې نه استعمالوي هغلته فقط نو دا د مالونو حساب ډیر د څلور پنځه غواګانې حلالیږي او دې غواګانو نه د جوش په نوم باندې یو نورستاني غذا ده همغه غذا تهیه کېږي او په خلکو باندې دا تقسیمیږي او خوړل کېږي او له خیره سره خلک بیا خپل کورونو ته ستنیږي.
د نوموړي په خبره په نورستان کې د واده په مراسمو کې د شا دوستان د واده کورنۍ ته پسونه وزې او نور څاروي په تحفه کې وروړي او هلته یې حلالوي. یو پسه یا وزه چې کله دوی حلال کړي څلورویشت برخې کوي او بیا یې یوه دیګې ته اچوي او پخوي. د ښاغلي سلیمان په وینا چې په واده کې غوښه نیمه پخوي د هرې برخې لپاره یو ځانګړی سړی وي او هغه برخه همغه معلوم شخص ته ورکوي. د کلي د مشرانو او ملا لپاره د غوښې ځانګړې برخه وي چې هغوی ته یې ورکوي. قدرمنو اوریدونکو زموږ همکار محبوب شاه محبوب له ګل پاچا سره چې اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکی دی خو په نورستان کې اوسېدلی مرکه کړې او له نوموړي په نورستان ولایت کې د واده د دود په اړه پوښتلی.
لکه څنګه چې په جنوبي ولایتونو کې ډېر کم په مشرقي ولایتونو کې د ولور نظام پیاوړی دی که نه همدغسې ترتیب د نورستان ولایت هم دی خو هلته صرف په دومره تغیر سره چې په دې ولایتونو کې پیسې اخلي او راګینالته غواګانې اخلي اوس مثلا غواوې دي ځینو رشتو کې غواوې ډېرې دي په ځینو کې کمې اخلي یو کس په مینه ځان د ښځه کوي که نه نو کورنۍ د هغه د مجبوریت په اساس باندې ډېرې غواګانې لري. زه خپله داسې یو پېښه شاهد یم چې ما لیدلي دي چې دوه درش غواګانې د یو واده په سر اخیستل شوي دي. هغه غواګانې هم داسې غواګانې نه چې عادي غواګانې بلکې ډېرې ښې غواګانې نو یو غوا تقریبا پنځه پنځوس زره شپېته زره پنځه شپېته زره روپۍ قیمت لري که یو واړه دغه جنوبي ولایتونو د ولور نه قیمت زیاتېږي.
کمې غواګانې چې اخلي تاسې ویل چې دوه دېرش یا مثلا له دې زیات یا کمې په نورمال شکل څومره غواګانې اخیستل کېږي؟
نه نه وچ غواګانې نه الې والې داسې ټاکلی حد ولا نه دی معلوم که نه زه تله داسې شوي دي چې لسم اخیستل شوي پنځلسم اخیستل شوي شلم اخیستل شوي ولې د پنځوسو پورې هم اخیستل شوي دي. دا نو فرق لري په رشتو پسې که نه خلک د کورنۍ مشکلات ته ګوري ځینې کورنۍ د وس لري غواګانې لري اخیستی شي پیسې لري نو اخلي مالونه لري هغه خلک زیات د څاروي مالونه لري هغه ورته خرڅوي په بدل کې غواګانې لري. ځینې داسې کورنۍ چې هغه د دې وس نه لري که نه نو تقریبا کولی شي یو لس تنې یا پنځلس تنې غواګانې د یو رشتې په سر ورکړي. دا نو زه ټاکلی حد ولندې مالو
کله چې د واگانو یا د ولور مسله خلاص شي واده شروع کیږي د شا او د ناوی د پارڅ ډول جامع خسل کیږي په څومره انداز خسل کیږي کوم رنگونه اکثره غوی ډیر مخې
ته ته مخ کیو چې زه اصلا د کونړ ولایت اوسیدونکی ما ګورم په نورستان کې وخم تیر کله د خلکو ودونه ملي دلی ولې په کونړ کې یو د کپړو دکان هم لرم رختونو نو ما د نورستان د ولایت په خلکو باندې جوړې خرڅې کړې دي ګنه دا ما ته ډیره خپه تره هغه د سیدی چې د ناوی د پارا تقریبا دو جوړې درې جوړې جامې لري هغه ډېرې عادي جوړې دي ولې ته زر دستور په کیس قائم نه دی زر نه اخلي ډېرې عادي عادي سوداګانې کوي مثلا د سنسارې سامان د ناوی لپاره لري هغه ډېر عادي سامان بوټ اخلي بنګړي اخلي څادر اخلي داسې عادي عادي شی نه لري د کورنۍ لپاره اوس کوم مېلمانه چې راځي نو هغې لپاره اوس لکه موږ د پښتانه چې د کونړ ولایت خلک یا د نور ولایتونو خلک یا د ننګرهار ولایتونو خلک هغه داسې دستور لري چې کور ته مېلمه راشي نو هغه ته حد اقل جامې خو ورکوي که نه خو د نورستان خلک بیا جامې نه ورکوي هغه په ځای باندې رومیلونه ورکوي همدغه سه رومیلونه اخلي مېلمه ته که ورکوي نور داسې خاص رواج نه لري
د واده د شپې جوړه څه ډول وي
د ناوی لپاره اټکل شوې جوړه چې هلته ما معلومات کړی دی که نه سره جوړه وي هغه خلک دا تیز رنګونه ډېر زیات خوښوي او نارینه یې سپین رنګ اغوندي اکثره سپین رنګ اغوندي خو هغه جامې مرتبه څوک نه پرېږدي ښه د ځوانانو ترمنځ ډېر رشخند لګي یعنی مقصد مې په دې کې دی چې پر ما لیدلي دي که نه چې پر هلک باندې جوړه یې شو کولې ده رشخند یې ورسره لګولی دی یو ځای کې تاسې ته مسره کوم ښکاره شوه یو ځای کې مې ولیدل چې واده و هغه د واده هلک پسې د ملګرو لخوا د سیرلي لکۍ تړل شوې وه د هغه په لمن پسې بیا هغه دومره پورې رشخند کړو چې پر هغه باندې خپل کالي هم وروشلول
کله چې واده شروع شي نو طبیعي ده چې مېلمانه به هم راځي او مېلمنو ته به خواړه هم پخېږي څه ډول خواړه پخېږي کیفیت یې څه ډول وي څه یي او څه پخېږي
دسې ډېر هغه خوراکونه ډېر ساده دي ښه داسې نه ده چې زمونږ په منطقو زمونږ د منطقو په شان چې اوس مثلا مشروبات پکې موجود دي تازه سبزیجات پکې موجود دي هر رقم وریجې موجود دي هغه ډېر ساده کار دی مثلا هغه ډېر تکیه په غوښه کوي که نه هغه هم د سیرلي غوښه سیرلي علالۍ ډېر زیات سیرلي علالۍ هغه کورنۍ چې وس لري د شپېته اویاو پورې سیرلي علالۍ مالونه لري نو بیا هغه غوښه همداسې وي چې نیم پخته وي صحیح نه وي پخه ما خپله یو واده کې لیدلی وو چې یو غوښه پخته مې راواخیستله پخته کې وینه وه چې نو مې نه خوړله بېرته مې کېښودله خو غوښه یې نیمپخته هغه داسې انګیري چې دغه نیمپخته غوښه چې ده د صحت دپاره ښه سړی محکموي که نه اوس مونږ غوښه ډېرې ښې پخوو تر هغه پورې چې صحیح پخه شوې نه وي راخلي نو هغه بیا نیمپخته پخوي وریجې په کې تر ډېره حده نه لیدل کېږي ځینې داسې کور عادي عادي کورونه ډېر خال خال کورونه دي چې هغه وریجې پخوي هغه هم داسې نه پخوي چې ته پرې پلاو وینه ماته کې بلکې ډېر ساده وریجې ژوندی یې مزیت سره
کله چې واده وشي له واده وروسته بیا لکه مثلا په نورو سیمو کې داسې چې د واده په سبا باندې خلک راځي مبارکۍ ته راځي آیا دغه دود هلته شته که
نه په نورستان کې دا دستور دی چې کله ستا کورنۍ ته ستا د واده کورنۍ ته یو مېلمه راغی هغې ځان سره مال لاوست نو مال به تاغله بېرته لالی کور کې به نه پرېږدي نو دغسې مېلمانه راځي چې مېلمانه ځان سره مال راولي نو هر څونه غوښه چې پراته وي مال به لالېږي
هغوی په تحفې کې یوازې یوازې دغه مال راوړي که نه مثلا په نورو سیمو کې داسې دي چې تحفې کې د کور لپاره ځینې سامان اخلي ځینې خلک ګلان راوړي هغوی څه کوي
نه نه ګلان خو بیخي نه شته دی او دغه نورې تحفې دغه تحفو نه خلک ډېر لرې پاتې دي او سړی چې غره کې ژوند تېروي نو هغه ډېر ځله بیا د سهولیات او ترقې نه بې برخې وي که نه خو چې هغې کې ډېره مینه ده ډېره زیاته مینه ده دا په ډېره مینه باندې یو بل ته سره ویلېږي ګورئ که چېرته دغه ته وګورو مدیت ته وګورو نو بیا دغه د مال قیمت چې دی د دې تحفونه ډېر زیات دی مونږ تاسو چې چا د تحفه وړو یا به زر روپۍ به دوه زره یا به درې زره روپۍ قیمت ولري ور هغو داسې سروې هغو ته بیا چې تقریبا یو زره روپۍ قیمت لري
معمولا کله چې واده وشي له واده وروسته په اومې ورځې ناوي د پلار کره ځي همدارنګه د واده په سهار باندې د پلار کورنۍ دوی ته ډوډۍ راوړي د درې ورځو پورې دغه دود هلته څه ډول دی
اوس د دې لپاره داسې مادر حد نه دی ټاکل شوی نو اوس که نه په اوله ورځ په اوله ورځ خو نه کېږي خو که په دویمه ورځ لاړه په درېمه ورځ لاړه یا په څلورمه یا هم په اومه خو دا دواړه کورنۍ جوړښت دی که نه چې کورنۍ کله په دې جوړ شي نو په هغه ورځ باندې تللی شي
او ناوي چې راوړي دود یې څه ډول دی
ناوي داسې ده چې تاسو خو د نورستان په باب ډېر ښه پوهېږئ هلته سړکونه نه شته دی چې د یو ځای نه بل ځای ته څوک انتقال شي که چېرته کلي سره نږدې وي که نه خو بیا ناوې د لاس نه نیسي او روانه یي همداسې بل کلي ته وړي که بیا چېرته لري نو په ډولۍ کې وړي
خو کله چې ډولۍ خپل کلي ته ویسي یعنې د شا کور ته ویسي هلته بیا کوم آیا اتڼ یا دې ته ورته نور ساز و سرود کېږي او که نه همدارنګه په ځینو سیمو کې ډزې کېږي یا نور داسې دودونه دي آیا شته
د ساز و سرود نه هغو برخمن دي خو ډېر ځله چې پیاوړی دستور دی په هغو کې د ډزو دی مثلا ما لیدلي دي چې یو ناوې را رسولې د هغه د خپل کورنۍ نه سل متره پورې لرې خو دلته ځوانان په نشه راغلي دي نو د کلاشنکو په سپیلو د راکټو داسې ډزونه چې غوږونه به در بند کړي. ما لیدلي دي لاول ډز د راکټ کېږي، غر باندې انداخ کوي، بیا د هغه نه وروسته سپیلو والی په ضد سره ناسي، یو طرف نه ډزې کېږي، بل طرف نه ډزې کېږي. همداسې تر ډېره حده پورې ما داسې لیدلي چې یوه سقیله تر دونه حده پورې ګرمه شوې وه، خو هغه لږ په دونه ضد کې راغلی و چې په سقیله باندې لاس کېښود، د هغه لاس یې وسوځېد، هغه ډزې وکړلې. همداسې روان او د ساز و موسیقي په باره کې دا پوښتنه وکړه، نو هغه کله چې شپه شي که نه، نو دا خلکو یو دغه د ستار وهي او منګې وهي او خپل دا غټه ټپونه ورسره دي، نو ډېر مست خلک دی، نو ټپونه ورسره دي، ګډاګار هم ورته کوي، ښه بې حسابه.
د ښاغلي ګل پاچا په خبره چې په دغه ولایت کې ځانګړې محلي موسیقي موجوده ده چې ځانګړي مینه وال لري. د موسیقي آلات د نورو په پرتله ساده دي. دوی د ډول پر ځای تمبل چې دوی ډب بولي غږوي. همداراز یو بل کوچنی تمبل چې نری غږ باسي د ډډمکۍ په نوم یادیږي هم په ودونو کې غږوي.
خوږو اوریدونکو، دا و د نورستان ولایت د واده د دود په اړه زموږ نننۍ ژوند په شیبو کې خپرونه. کومو راډیو تلیکونه راستول پتی مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسې بریا زموږ هیله ده. د خدای په امان.